شپږ بجې شپې د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې موزه احمد شیبر کوربه يم. السلام علیکم. مخکې تر دې چې خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د طالبانو چارواکو تر سختو رښتونو وروسته د سیلابونو بهیدو له کبله د هرات بادغیس د لوی لارې د تړل کېدو خبر ورکړی دی. باختر خبری آژانس چې د طالبانو په واک کې دا خبر پر ناوخته ورکړ. په همدې حال کې د هوا پیژندنې اداره وایي چې نن جمعه او سبا شنبه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ورښتونو تالندې برېښنا او سیلابونو اټکل شوی. د دې ادارې په وینا په بیلابیلو ولایتونو کې به د باران اندازه له شلو تر پنځه پنځوس ملي مترو پورې وي. اروپایي ټولنې د کډوالۍ له نړیوال سازمان یا IOM سره دولس میلیونه یورو په ارزښت یوه موافقه لاسلیک کړه چې هدف یې افغان کډوالو او کوربه ټولنو ته د اساسي خدماتو برابرول او د اقتصادي فرصتونو زیاتول دي. دغې ټولنې نن په یوه اعلامیه کې چې ازادي راډیو ته هم رالېږلې لیکلي چې د مرستې په دغه پروګرام کې په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو اړتیاوې لومړی توب لري. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم نن پنځه درې په وړاندې د عراق ټیم ته ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د پلی آف پړاو د دې لوبې په ګټلو سره افغانستان د 2024 کال نړیوال جام ته د لار موندنې په برخه کې یو ګام مخکې شو. دا لوبه نن د تایلند په پلازمینه بنکاک کې وشوه. د پلی آف پړاو اتله لوبډله به د آسیا د فوټسال د پنځم ټیم په توګه نړیوال جام ته لار پیدا کوي. افغانستان د آسیا د فوټسال د اتلولۍ سیالیو په لړ کې مخکې تر دې له ایران، کویت، بحرین او تاجکستان سره مخامخ شوی چې له ډلې یې د تاجکستان او ایران په وړاندې ماتې خوړلې. بحرین ته یې ماتې ورکړه او له کویت سره یې لوبه مساوي کړه. د سوریې په شمال کې د کردانو په مشرۍ چارواکو نن پرون خبر ورکړ چې څه باندې پنځوس ښځې او ماشومان چې د داعش افراطي ډلې د کورنیو غړي وو د تاجکستان یو هیئت ته وسپارل څو بیرته د هغوی کورنیو ته ورتسلیم شي. په سوریه کې د کردانو چارواکي وایي دغه ولس ښځې او درې دېرش ماشومان چې ټول د تاجکستان دي هغه هیئت ته وسپارل شول چې مشرۍ د کویت لپاره د تاجکستان سفیر زبیدالله زبیدزاده کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن د چین له ولسمشر شي جین پینګ او نورو لوړ رتبه چینایي چارواکو سره وکتل. هغه د امریکا او چین ترمنځ د اختلافاتو د مسؤلانه تنظیم پر اهمیت ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې دواړه هیوادونه پر چینو دوه اړخیزو سیمه ییزو او نړیوالو مسایلو په خپلو کې مخالفتونه لري. بلینکن د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګي او د عمومي امنیت له وزیر وانګ شیاو هونګ سره تر کتنې وروسته د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره وکتل. بلینکن د پوځي تماسونو د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې او مصنوعي ځیرکتیا په ګډون د دوه اړخیزو همکاریو په باب د پرمختګونو یادونه وکړه. د اوکراین د یو سلو څلوېښت سرتیرو مړي چې د جګړې پر مهال وژل شوي بیرته اوکراین ته ستانه شول. په کیف کې د جګړې د بندیانو د درملنې د تنظیم ادارې دا خبر نن په یوه اعلامیه کې کړی. په اعلامیه کې ویل شوي د دغو سرتیرو له ډلې یو سلو شلې په دونیتسک سیمه کې وژل شوي او شل نورې د لوهانسک، سومي، زاپروژیا او خرسون کې د جګړې په ساحو کې وژل شوي دي. په اعلامیه کې ویل شوي د دغو سرتیرو مړي د سره صلیب نړیوالې کمیټې په مرسته لیږدول شوي دي. د اپریل پر دولسمه هم د اوکراین نه نوي سرتیري کیف ته انتقال شوي وو. روسیې ته بیا د درویشت سرتیرو مړي لیږدول شوي. دا ساجر اډو ما شمنی خبری مجله په منځنۍ صفه دولس شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوري. ورستیو ورشتونو او سیلونو په افغانستان کې تر درې لکه ډیر کسان اغیزمن کړي.
په دې هیله چې دغه خلک زمونږ غږ واوري، دولتي ارګانونه یا موسسات هغه دغه زمونږ غږ واوري او زمونږ لاسنیوی وکړي.
په دې خبرونه کې به د دې ترڅنګ واورئ چې د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې د خوست د دریو نیول شویو خبریالانو د سمدستي خوشکېدو غوښتنه کړې. په کندهار کې د تسبو د صنعت کارکونکو له چارواکو یو غوښتنه لري
د دوغو کانو پر ایستل کې د زمو سر دی مرسته وکړي. حالت چې دا د غره د بری راخیږي موږ به حکومت ته یو شی ورکو، حکومت به موږ ته یو شی راکړي.
په ایران کې یو سندرغاړی چې د افغانانو لپاره هم سندره بللې په اعدام محکوم شو.
دست تو طالب ببینم قرار موچ مجاهد تو بگیرم. زجه مظلوم افغان بلند بود انقدر که منم از ایران شنیدم.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د سره سری بصری میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون یا IFRC وایي په افغانستان کې لژمه وروسته یخی چپی لشتر لشه پاتل سولایتونو کې لدرې لکړې کسانه غیزمن کړې دي. د دغه فدراسیون له لوري په یو راپور کې راغلي دغه شان زرګونه څاروي له منځه تللي چې له امله یې کورنۍ زیانمنې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو دوو اونیو کې د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو له امله لسګونه کسانو ته مرجوب لاوښتې او سلګونه کورونه ویجاړ شوي دي او د کرهڼې ځمکې هم یو شمېر خرابې شوي دي. اکرام الله اکرام راپور لري.
په داسې حال کې چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې نن او سبا د سختو ورښتونو او سیلابونو اټکل شوی، د سره صلیب او سری میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون آی ایف آر سی وای په افغانستان کې له ژمي وروسته یخې څپې لږ تر لږه په 13 ولایتونو کې له 3 لکه ډېر کسان اغیزمن کړل. د دغه فدراسیون له لوري په یو راپور کې چې 13 ورځې خپور کړی راغلی، دغه شان زرګونه څاروي له منځه تللي چې له امله یې کورنۍ او د هغوی معیشت په پام وړ توګه زیانمن شوی دی. په راپور کې بدخشان، بادغیس، بلخ، فراه، فاریاب، غور، هرات، جوزجان، کندوز، نورستان، ننګرهار، سرپل، اروزګان او زابل هغه ولایتونه یاد شوي چې وروستۍ ورښتونو تر نورو ډیر ځپلې دي. د سره صلیب او سری میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون ویلي د روان کال د مارچ میاشتې پیښو د تیر 2023 میلادي کال د جنوري میاشتې د سړې څپې یاد تازه کړ چې له امله یې ګڼ کسان زیانمن شوي وو. راپور کې راغلی چې د وروستۍ ورښتونو او د سړې څپې له امله په بیلابیلو ولایتونو کې 70 کسان ووژل شول. مخکې تر دې د وري په 29مه پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت ویان ملا جانان سایق هم رسنیو ته ویلي وو چې د وروستۍ ورښتونو له امله لږ تر لږه 70 مړه شوي او 45 نور ټپیان شوي، خو نوموړي د تازه شمیرو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د سره صلیب او سری میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون په راپور کې ختیځ نورستان تر نورو ډیر زیانمن شوی ولایت بلل شوی، ځکه د راپور په ټکولو وروستیو سیلابونو مخکې پکې د غره خویدنې په یوه پیښه کې 25 کسان ووژل شول، 40 کورونه ویجاړ شول او لږ تر لږه 350 کورنۍ بې ځایه شوې. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو دوو اونیو کې د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو له امله لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته او سلګونه کورونه ویجاړ شول. یو شمیر زیانمن شوي کسان د مرستو غوښتنه کوي. د کونړ د ناړۍ ولسوالۍ قومي مشر عبدالستار ایوبی ازادي راډیو ته وویل
کروندې ځمکې د منځولې شوې دي او په ډېره اندازه باندې د مالونو هغه تخریب شوې دي. تقریبا لوی واړه د یو نیم سل پورې مالونه دا په طلب شوې دي او د خلکو کورونو آبادیان هم خراب شوې دي، جمعتونه تخریب شوې دي، مکاتب او د معرف مدیریت کې بعضي اوتاخونه د منځه تللې دي.
د ننګرهار د لالپوري ولسوالۍ اوسیدونکي اسلام الدین ازادي راډیو ته وویل
نو تر اوسه هیڅ کوم دولتي ارګان او یا خیریه بنسټونو دغه خلکو موږ سره هیڅ کوم کومک او هغه لاسنیوی زموږ نه دی کړی. که زموږ څاروي پکې تلف شول، حیوانات پکې له منځه لاړ، دیوالونه او تاقونه هغه هم لیدلي دي، زراعتي ځمکې دغه سیستمونه ټول هغه شو له منځه لاړ. په دې هیله چې دغه خلک زموږ غږ واوري، دولتي ارګانونه یا موسسات هغه دغه زموږ غږ واوري او زموږ لاسنیوی وکړي.
د سره صلیب او سری میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون هم په خپل تازه راپور کې ویلي چې په زیانمنو سیمو کې په ځانګړي ډول هغه چې اقلیمي بدلونونو او روسیو پیښو ځپلي لا هم بشري مرستو ته ډیره اړتیا ده او خلک اوږدمهاله ملاتړ ته اړتیا لري. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن جمعه او سبا شنبه د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې شړک کنده بارانونو، واوري او د زورورو سیلابونو تر وتلو اټکل کړي. دغه ادارې په خپل اکسپان لیکلي چې په ځینو سیمو کې به د باران کچه له 40 تر 55 ملي متر پورې وي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19, 21 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
هغه افغانان چې په پاکستان کې د پی او آر کارتونه لری او کارتونه د اپریل په لومړۍ نیټه پایترسي شي، د پاکستان د کابینې لمخې دوی د جون تر ډیر شمه کولای شي چې په پاکستان کې پات شي. په نیویارک کې مشته د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه د طالبانو حکومت له زندانه د درې افغان خبريالانو او رادیو کارکونکو اسماعیل سعادت، وحید الله معصوم او احسان الله تسل د ژر تر ژر خوش کېدو غوښتنه کوي. سی پی جی د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د ویلامي په خبرولو سره د طالبانو له حکومت غوښتي چې په افغانستان کې د خبريالانو له زورولو لاس واخلي. عابد اسپوشمۍ راپور لري.
په افغانستان کې د رسنۍ او د سانسور او د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي او بندیزونو د اندېښنو په دوام په نیویارک کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د طالبانو له حکومت غوښتي چې خوست ولایت کې درې نیول شوي افغان خبريالان او د راډیو کارکونکو اسماعیل سعادت، وحید الله معصوم او احسان الله تسل ژر تر ژره خوشي کړي. یادې کمیټې د خپلو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې نوموړي کسان د اختر په ورځو کې د موسیقۍ د نشر او له ښځینه اوریدونکو سره د خبرو په تور نیول شوي او اوس د خوست ولایت امنیه قمندانۍ ته سپارل شوي او ټاکل شوي چې ژر به محاکمه شي. سی پی جی د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د پنشنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره د طالبانو له حکومته غوښتي چې د خبریالانو د فعالیتونو او کار په خاطر دې په افغانستان کې د خبریالانو زورول نور بس کړي. د دې کمیټې مشر کارلوس مارټینیز په دغه اعلامیه کې زیاتوي چې د افغان خبریالانو اسماعیل سعادت، وحید الله معصوم او احسان الله تسل نیول کېدل له 2021 کال د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ را په دیخوا په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر رسنیو د فشارونو او محدودولو وروستۍ بیلګه ده. نوموړی د طالبانو له حکومته غواړي چې یاد خبریالان ژر تر زره خوشي کړي او پر رسنیو په ځانګړي ډول د ښځو د اړیکو نیولو د بندیز په ګډون لګیدلي بندیزونه لري کړي. د یادونې ده چې اسماعیل سعادت، د ناز راډیو کارکوونکی وحید الله معصوم، د اقرا راډیو او احسان الله تسل د ولس غږ راډیو کارکوونکی دی. د ولس غږ راډیو د نشراتو مدیر محمد دین شاه خیالي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
شپږمه شپه ده، نو هغه ورځ ما ته زنګ وکړو، د امر بالمعروف په ماوین زنګ راته وکړو چې چیرته یې، ما ورته خبره وکړې. زه خو کابل ته روان یم، لوګار ناوخته یم، خو تقریبا کابل کې یم. خبره څه ده ویل ته یو ځل امر بالمعروف ریاست ته راشه، نو دلته نور رسنۍ علما هم راغوښتي دي چې خبرې سره وکړو. نو موږ یو وخت پرونه لرو چې هغه د همکارانو د اخترونو کې یا نورو ځانګړو ورځو کې د همکارانو هغه خبر کې غلط شوی وي، خپرونه کې غلط شوی وي، یا تېروتنې نه وي، هماغه نو موږ یوه ځانګړي یوه تفریحي خپرونه جوړو وي چې هغه کاس دې راشي. نو هماغه کاس ته مې زنګ وکړو چې ته ورشه، کومه ستونزه به نه وي، د خپله خپرونه چې ده هغه ورته معرفي کړي. یو څه خو ما هم ورته معرفي کړي ده چې دا داسې یوه خپرونه ده، کومه مشکل خو دا نه لري. نو هغه کاس چې ورغی، نو هغه د ترننه پورې کینولی دی.
په خوست ولایت کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست رسنیو ته په لیکلي پیغام کې ویلي چې نیول شوي کسان به د اسلامي امارت د قوانینو د نه تطبیق په جرم محکمې ته معرفي کړي. یو شمېر افغان خبریالان له دې وضعیت اندېښمن دي او د خپل کار په وړاندې د ستونزو یادونه کوي. له دې ډلې کرشنا میری ازادي راډیو ته وویل:
به صورت واقعی در به رسانه ها و در به آزادی بیان.
لکل نه چیل دو لسیز و روست طالبان په افغانستان که بیا زلی واک تا ورسیدل ده بیان ازادی مخه همه غورس دب شوا. خبریالان افغانستان که دیر په سخت او وخیم حالت که جوان کوی.
نوموړی ادعا کوي چې د افغانستان د غږیزو تصویري او چاپي رسنیو اوسنی وضعیت سمبولیک دی او د بیان ازادۍ په نوم اوس په افغانستان کې څه شتون نه لري. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د دغو خبریالانو د نیول کېدو او په افغانستان کې د خبریالانو د کار په وړاندې د ستونزو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت او افغاني ارزښتونو په چوکاټ کې رسنیو لپاره د فعالیت زمینه برابره ده. دا په داسې حال کې ده چې د دې میاشتې په لومړیو کې طالبانو دوه راډیوګانې د ملي او اسلامي ارزښتونو څخه د سرغړونې په تور بندې کړې او دغه شان یې په افغانستان کې د خواله رسنۍ فیسبوک د فعالیتونو د تړلو یا محدودولو خبر هم ورکړی.
د ازادۍ راډیو په خپرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلوروي ساعت.
د اوکران د دفاع د تماس ګروپ چې په رامشتاین فارمټ هم یادی شي، نن په یو آنلاین غونډه کې اوکراینی ځواکونو ته د پوځي مرستو د رسولو پر چټکتیا خبرې وکړې. دا خبره د اوکران ولسمشر ولودمیر زيلنسکي په ایکس باندې کړې ده. د رامشتاین فارمټ چې مشه د امریکا متحده ایالاتونه کوي او د اوکران شاوخوا 50 متحدان تر چتر لاندې راځي، کیفته د لسکونه میلیارډ ډالرو په ارزښت حیاتي پوځي مرستو د چمتو کولو آسانتیا برابر کړې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون پنځشنبه وویل چې په پام کې لري را روانه میلادي میاشت چین ته سفر وکړي. کله چې پوتین په مارچ میاشت کې د روسیې د ولسمشر په توګه بیا ټاکل شوی، دا به لومړی بهرنی سفر وي. پوتین پرون په ماسکو کې یو تجارتي فورم ته د نورو جزئیاتو لور کولو پرته وویل د می میاشتې دا سفر پلان شوی دی. اوس په ایران ته مخ کړو. په ایران کې د اعدام په سزا د یو موترس سندرغاړي محکومولو داخلي او نړیوال عکس العملونه پارولې دي. د اصفهان د انقلاب محکمې تېره چهارشنبه تو ماچ صالحي چې په حکومت ضد اعتراضونو کې د ګډون له کبله د بند موده تېروي پر ځمکه د فساد خپرولو په تور په اعدام محکوم کړ. صالحي د رپ هغه سندرغاړی دی چې د طالبانو خلاف هم سندره ویلې ده. جزئیات په دې راپور کې.
په ایران کې معترض سندرغاړی توماج صالحی په زندان کې دی چې د چهارشنبه په ورځ د اصفهان د انقلابي محکمې لخوا د اعدام په سزا محکوم شو. صالحی په 2022 میلادي کال کې په اعتراضونو کې د خپل ګډون لکبله د بند شپږ کلنه موده تیروي. په ایران کې هغو اعتراضونو د څو میاشتو لپاره دغه هیواد ته ټکان ورکړی وو. د توماج صالحی مدافع وکیل امیر رئیسیان ویلی پر موکل یې پر مځکه د فساد خپرولو تازه تور لګول سوی او په اعدام محکوم سوی دی، خو دوی به د استیناف غوښتنه وکړي. صالحی درپ هغه سندرغاړی دی چې د ایران پر حکومت انتقاد کوي او حتی په افغانستان کې د طالبانو پر کړنو هم په خپلو سندرو کې انتقاد کړی دی.
برادر افغان بیست، شرافتت رو از طلاب بگیر، سقر ملت بی پناه شو، تحقیر نشو، آزاد بمیر، جهان روبروی تو ایستاده، تو تنهایی توی این جاده، سکوت نکن.
دغه حکم په ایران کې د نن او نړیواله سطحه عکس العملونه پارولې دي. د اعدام د دغه حکم په مخالفت کې د جرمني په برلین او هامبورګ او د هالند په هاګ کې اعتراضونه سوي او د کاناډا په څو ښارونو کې د اعتراضیه غونډو لپاره پلانونه جوړ سوي دي. د نړیوالو عکس العملونو په لړ کې د کاناډا، فرانسې او ایټالیا د بهرنیو چارو وزیرانو پرون پنځشنبه د توماج صالحی د اعدام حکم وغنده او د دغه معترض سندرغاړي د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ودن پټیل د توماج صالحی د اعدام حکم ته په اشاره ویلي دوی دا راپورونه کتلي او د هغه کس په باب خبري کوي چې لمخکې په زندان کې دی او له شکنجه یا هم له تاوتریخوالي ډاک چلند سره مخامخ شوی دی. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د متخصصانو یوې ډلې هم د پنځشنبه په ورځ د ایران له حکومت غوښتنه وکړه چې د صالحی د اعدام حکم بیرته واخلي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دغه متخصصانو ویلي د دولت پر سیاستونو انتقاد باید جرم ونه ګڼل شي. د بخښنې نړیوال سازمان هم د پنځشنبه په ورځ په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې د ایران له حکومت غوښتنه وکړه چې د ایران دغه معترض سندرغاړی دی د ژر تر ژره خوشی سي. درب دغه سندرغاړی توماج صالحی د 1400 لومړي مریض کال پلیندی یا قوس میاشت کې ونیول سو، خو د 1402 مریض کال د لړم یا قرب پر وښتمه په زندان کې تر 2250 ورځو تیرولو وروسته په ضمانت خوشی سو. توماج صالحی د هغې ویډیو له خپرولو 12 ورځې وروسته ونیول سو چې هغه پکې د بند پر مهال د شکنجه او وهل دبولو کیسې کړې وي.
افغانستان متحد شو، برادر ایران متحد شو، افغانستان متحد شو، ملت دلیران بننګ نمون به نام بمیر.
ل خبرونو ور اخوا
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د روان میلادي کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د شری ناروغي له امله نږدې سل تنه خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. دغه سازمان په خپل نوي راپور کې چنن خپور کړ ویلي چې په دې موده کې د شری شاوخوا 19000 شکمنې پیښې ثبت شوي چې ډېری په ښځو او ماشومانو کې دي. جزئیات د اکرام الله اکرام په راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د روان کال د جنوري له لومړۍ نیټې د اپریل تر شلمې نیټې پورې په افغانستان کې د شری ناروغي لامل سلور نوي تنمړ شوی. دغه سازمان په خپل نوي راپور کې چې نن د جمعې په ورځ خبر کړي ویلي په دې موده کې د شری له 1300 زیات شکمنې پیښې ثبت شوی چې لدی شمیرې 15000 ل 15 کلونو کم عمر ماشومان او شاوخوا 8500 کوچنۍ نجونی او خزیدي. د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور لمخې د 2023 کال لپاره رئیس د دې ناروغي د مشکوکو پیښو شمیر په پام کې نیولو سره په بلخ، سمنګان، خوست او فرا ولایتونو کې د دې ناروغي تر ټولو زیاتې پیښې ثبت شوې دي. WHO وایي په تیرو څلورو اونیو کې دغه ناروغي د پوخا په پرتله په تدریجي ډول کم شوې ده چې لامل یې په افغانستان کې د هوا ګرمېدل او د دې هیواد په 14 ولایتونو کې له شری سره د مبارزې کمپاین دی. پدې حال کې د بلخ ولایت یو وسیدونکو عزیز الدین وایي چې د 2 کلن ماشوم په شری ناروغي اخته او ډاکټر ته لته ګرسته د ناروغي د شدت مخاوني ول شو.
نو باور کوته کومه چې تاسو په لومړي سر کې یې لږ تبه او لرزه درلوده او پر پوستکي یې سره خاپونه راښکاره شول. بیا موږ ډاکټر ته لاړو، هغه ورته دوا ورکړه چې مرسته یې وکړه.
خو ځینې نورې کورنۍ چې ماشومان یې شری لري روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي او له اقتصادي ستونزو شکایت کوي. د سرپل ولایت د کوهستانات ولسوالۍ اوسیدونکي مریم ازادي راډیو ته وویل چې یو لس میاشتنی ماشوم یې په شری اخته دی، خو روغتیایي مرکزونو ته د نه لاسرسي له امله درملنه نشي کولای.
طفل 11 ماهه درم.
زه ته یو لس میاشتو ماشوم درم چې په شری اخته دی. دلته نږدې روغتون نشته او موږ پیسې هم نه لرو چې موټر ونیسو او چیرته لري روغتون ته د درملنې لپاره یوسو.
دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان د روان کال په فبروري میاشت کې د دغه ناروغۍ د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي وو چې یوازې په همدې میاشت کې 30 کسان د دې ناروغۍ له امله مړه شوي دي. د متخصصو ډاکټرانو او د روغتیا د نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې شری یوه ساري ویروسي او مرګونی ناروغي ده چې ماشومان او د ډېر عمر لرونکي کسان پرې اخته کیږي، خو د شری ډېرې پیښې په ماشومانو کې لیدل کیږي. دوی وای د مخنیوي لپاره باید د ناروغ د وسیدو خونه، د خوراک لپاره کاسي، ګلاسونه او قاشوق جلا شي، او د غشان ناروغ ته باید سبزیجات او ګرم مایعات ورکړل شي.
په راپور کې مو د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا واوریدل چې په تیرو نږدې څلورو میاشتو کې په افغانستان کې د شری ناروغۍ د قربانیانو شمیر تقریبا 100 ته رسیدلی دی. د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا د واکسین او وقایې په باب د پوهاوی زیاتولو لپاره د اتحاد غوښتنه کړې ده. دغه ادارې د خوندیتوب نړیوالې اونۍ په مناسبت پرون په خپل اکسپانه کې لیکلي چې د دوی هدف د افغانستان په هر کونج کې د خلکو خوندیتوب دی. اوچا لیکلي په ګډه کولای شو چې ولسونه د وقایې وړ ناروغیو په وړاندې خوندي کړو. اوچا په افغانستان کې د ګزند یا پولیو پر ختمېدو هم ټینګار کړی دی. هر کال د اپریل له 24مې د اپریل تر 10مې پورې د خوندیتوب نړیواله اونۍ د روغتیا نړیوال سازمان د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق او نورو ادارو لخوا په ګډه د دې لپاره لمانځل کیږي چې په نړۍ کې د وقایې او له ناروغیو د خوندیتوب لپاره د خلکو پوهاوی زیات شي. د شری لپاره هم وار له مخه وقایه ضروری ده.
دا ازادۍ رادیو خبری مجله اوري.
په خوښ کې د کاري فرصتونو د موندلو په خاطر د ځوانانو لپاره د مهارتونو د لوړولو یو ورځنی سیمینار جوړ شو. د سیمینار منتظمین وایي هدف اقتصادي پرمختګ، د بیوزلۍ د کچې ټیټول، بهر ته د ځوانانو د تیښتې مخنیوي او د هغو لخوا د افغانستان ځان بسیاینې لپاره د اقتصادي طرحو او نوښتونو وړاندې کول دي. بل لور ته د سیمینار ګډونوال وایي د ځوانانو هڅونه او د هغوی لپاره د کاري بوختیا او برابرول د اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو اوږدمهالو هڅو ته اړتیا لري. نجیب الله الخیل د صدر او مشال راډیو خبریال راپور لري.
د افغانستان د اقتصادي او حقوقي مطالعاتو نا دولتي ادارې په خوست کې د دعوت د لوړو زده کړو مؤسسې د غونډو په تالار کې د ځوانانو لپاره د هغوی د مهارتونو د لوړولو په موخه یو ورځنی سیمینار جوړ کړی و. د برنامې د تابعیا کوونکو په وینا له دې کاره یې موخه ځوانانو ته د دې مهارتونو ور زده کول ول چې څرنګه کولی شي په حکومتي او مؤسسې ادارو کې له دندو پرته آزاد کاروبار پیدا کړي. د یادې مؤسسې مشر حنیف فرزان مشال راډیو ته وویل
د فقر کمول، د اقتصادي پرمختګ، د تشبث فرهنګ په افغانستان کې معرفي او ترویج کول، تر څو چې ځوانان په افغانستان کې پات شي، خپل خلاقیت په لار واچوي، کار وکړي او دوی کوم نوښتګر طرحونه چې لري هغه وړاندې کړي تر څو د بازار لپاره، د مارکیټ لپاره مؤثر واقع شي.
که څه هم ځوانان د مستقل کار لپاره د فکر او نظر پیدا کول اړین بولي، خو زیاتوي چې په افغانستان کې شته اقتصادي ناخوالو ته په کتو د اړوندو ادارو او مؤسساتو له پاملرنې پرته په عمل کې د دې فکر پلي کول آسان نه معلومیږي.
نوم یې علیشه احمده. که اوس وخت کې وګورو ډیری فارغین چې دي اوزګار ګرځي، دولت مسؤلیت لري چې په اداره کې ځای ورکړي، کار ورته پیدا کړي. بل مسؤلیت چې دی هغه د مؤسسات دی. حکومت هم باید مؤسسات ته دغه موضوع ورته پیشنهاد کړي چې ځوانان مصروف کړي او کار ورته پیدا کړي.
نوم یې طیب دین بریال دی. له دې وروسته موږ ټول په دې وپوهېدو چې څه ډول کولای شو چې پرته له دې چې دوی دندې په لټه کې شو یو خپل یو کار رامنځته کړو، دغه کار څه ډول مدیریت کړلی شو، کومې ستونزې موجودې دي او څه ډول دغې لپاره پاینده کې پلان جوړولی شو.
نوم یې بخت جان زدران دی. اوسني حالات د لوړې کچې فکر سره مخامخ دي، نو په دې وخت کې د زمینه برابرول دی دولت لوري باید تر سره شي تر څو ځوانان کاری بوختیا پیدا کړي نور هیوادون ته لیکتخت را وګرځي.
په هانتونی او سازان د دا ډول برنامو لګه غیزم د ارزخ وړګنی او زیاتوی چې کیا ولوسته او د فکر خوان ځوان هم په هیواد کې د پاتې کېدو او د مادي یا فکری پانګه اچونی انګیزه اخلي د هیواد ته په ګټه تمامیږي. د په هانتونی او تن استاد خیر الله حیران ول
په داخل کې هم د ځوانانو تر څنګه داس یو ذهنیت او فکر حاکم دی چې نور هیوادون ته ځي. نو په داسې شرایط کې کیا او ځوان هم د هیواد د انګیزه واخیستل چې په هیواد کې په داخل کې پانګونه وکړي، په یو غوره طرحه باندې کار وکړي، د هغې تر څنګ به هغه په لسګونو سلګونو زرګونو نورو ځوانانو ته د کار زمینه سازي کړي.
یاد دې وي په افغانستان کې اقتصادي کړکیچ د نړیوالو مرستو کمیدو او د کاري فرصتونو کمښت د بېوزدۍ او بهرنیو هیوادونو ته د خلکو او ځوانانو د تېښتې کچه لوړه کړې ده. ملګری ملتونه افغانستان کې د اړمنو او بېوزلو شمېر څه باندې 9 میلیونه وګړي ښیي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
تاسو د رادیو د دې ماشومانی خبری مجلې ورستیو شیبو ته نشته شوی او په پاتې دقیقو کې یو پزره پوری مطلب لرو. په کندهار کې تسبیح جوړونکي وایي د طالبانو حکومت د تسبو د ډبرو د قانونو د قراردادونو د ورکړې ترڅنګ دوی ته دغه صنعت لپاره نورې اسانتیاوې هم برابرې کړې. د دوی په خبرو اوسې تسبیح د پخوا په ډول بازار نه لري او رانیونکي کم شوي دي. تفصیل په دې راپور کې
د کندهار ښار اوسیدونکي ملا عبدالله ماشومتوب څخه د تسبیح جوړولو په صنعت بوخدي او لدې لارې د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کوي. د په خبره په کندهار کې د تسبو جوړولو صنعت د لرغونو صنعتونو څخه دی او تسبیح جوړونکي د افغانستان د مختلف ولایتونو د قانونو له ډبرو څخه بیلابیل ډوله تسبیح جوړوي چې به یې له 500 افغانۍ څخه تر 5000 افغانۍ پورې رسیږي.
ډبر خونه دا دی ډیر دایو سره دی مختلف دایونه جوړ کړي وسته مقصد د بامیانو د خواستوم راځي د کلا ته خواستوم په خوا راتللی دی اوس نه ملمي شاغل مشتش د وطن د شاغل د ورو سره راځي د کابل څخه عموماً لینه په خوانو باندې پیله کابل د باره و ډیر سره د باره و هغه لکه اوس د جملا صاحب سره ته خلکو ټکه کړې ده نو دا راتللی د جلال آباد سره راتللی
د تسبو جوړولو کې سب ډیرې کسانو ته د پلار او نیکه څخه ورپاته دي او دوی وایي دا کې سب سلګونه کلونه مخینه لري. تسبیح جوړونکي وایي د ډبرو تسبیح چې ډیره مشهور دي له افغانستان څخه ایران، سعودي عربستان او ځینو نور اسلامي هیوادونو ته صادریږي. د دوی په خبره تسبیح د پخوا په ډول بازار نه لري او رانیونکي کم سوي دي.
بازار خونو داسې دی ګای نه کې ګرمې ګای سوري رقم رقم دی واجوره نه پر وکړار نه لريږي. ایران ته ځي نو هغه د ایران هغه تومان دی او په دې سره کمزوري دي نو واس کارونه سره ټیټ چې داري خو هم بازار ټیټ دی او مې او په دې کارو بیا هم خلک مجبور دي د خپل خواري او د خپل زیار په خاطر او په دې نو بیا نه کې پردان زور چیرې او په دې خو بیا هم هغه کور او گزاره پکېږي.
د تسبو جوړونکي وایي د طالبانو حکومت د تسبو د ډبرو د قانونو قراردادونه د غیر مسلکي کسانو پر ځای دوی ته ورکړي او ترڅنګ دې د صنعت د ودې لپاره نورې اسانتیاوې هم ورته برابرې کړي ځکه په وینا د دوی صنعت ته هیڅ توجه نه ده سوې.
د دوغو قانونو پر ایستل کې جزمو سره دی مرسته وکړي د دغه پروژې او مختصلولو کې جزمو سره مرسته وکړي د څه د سرمایه کاری د حالت چې دا د غره د بری راخی زموږ حکومت ته شی ورکو حکومت په موږ ته شی راکړي.
موږ خپل وطني ډبرې زمر دا ډیر قیمتي دي موږ ګرد خلک شرو زپر پیدا کولای شي صرف حکومت موږ سوال د ګرد سره خلک ګرد غریب دي د پیسو د دې وطن زمر څخه په اول سر کې ونی او دریم قدم کې چې دا کار وسی بیا به حکومت سمج دا غشتنوم لرو چې دې موږ ته داس دا زاید سبا ونړي دې موږ بار در بدري بلا چورور د زای جوړتي 1500 متر زای چې د اقتص په سازمان پر ټول سي
تسبيح په افغانستان او یو شمیر نور اسلامي هوادونو کې ځانګړي ارزښ لري. لدی جملې د سندلوس پنوم تسبيح چې په عراق جوړیږي ځانګړي شهرت لري.